السلام علیکم. په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې د ازادي راډیو خبرونې اوري. په دې خبرونې کې د ازادي په څپو کې پروګرام خبریږي. جمعه ده، د کب یهود میاشتې څلرمه، د فبروري میاشتې درویشتمه. دا خبرونه په خبرونو پیلوو. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست ویلي ټول په افغانستان کې د ګډو ګټو په اړه قوي اجماع لري. ښاغلی ویست پنځشنبه نه وخته پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې تازه د دوحې له کنفرانس بیرته واشنگټن ته ستون شوی. د دوحې غونډه د فبروري پر 13مه او 19مه د ملګرو ملتونو په کوربهتوب وسوه چې د څه باندې شلو هیوادونو او سازمانونو استازو پکې برخه اخیستې وه. توماس ویست لیکلي چې هیڅ هیواد نه غواړي افغانستان نه د ترهګری ګواښ رامنځته سي. هغه ټینګار کړی چې ټول د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانیستلو او کار او ټولنیز ژوند ته د ښځو د بیا ستنېدو غوښتونکي دي. ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د افغان ترانس د وسپنې پټلۍ د پروژې په باب خبرې وکړې. د آذربایجان ترنټ خبري اژانس پرون پنځشنبه خبر ورکړی چې دواړو مشرانو پرون د روسیې د کازان غونډې په څنډه کې د کتنې پر مهال پر دې موضوع بحث کړی. افغان ترانس د وسپنې د پټلۍ هغه پروژه ده چې د منځنۍ آسیا هیوادونه په سوداګرۍ او ترانزیت کې له جنوبي آسیا سره نښلوي. تر دې مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی ویلی و چې ازبکستان، افغانستان او پاکستان پریکړه کړې څو له ترمز څخه تر پېښور پورې د دې پټلۍ عملی کار ډېر ژر پیل کړي. تمه کېږي دغه پټلۍ د ازبکستان ترمز ښار د مزار شریف پلخمري کابل او جلال آباد له لارې له پېښور سره ونښلوي. په بل خبر کې د طالبانو حکومت د مزار شریف او ازبکستان ترمنځ د وسپنې پټلۍ د بیا رغونې د چارو د پیل خبر ورکړي. ملي رادیو ټلویزیون چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون پر خپل ایکس پاڼه یا په خوني ټویټر لیکلي چې د دې پروژې چارې د څه باندې 6 میلیونو امریکایي ډالرو په لګښت پیل شوي. په خبر کې ویل شوي چې دغه پروژه به د 15 اویا کیلومترو په اوږدوالي د بلخ د مرکز مزار شریف له هوایي ډګره پیل تر ازبکستان پورې وغځېږي. په دې مناسبت د ازبکستان د یوه هیئت د حضور خبر هم ورکول سوی، خو په خپل ازبکستان د دې موضوع په باب رسمن تبصره نه دا کړې. د طالبانو چارواکي وایي چې د مزار شریف ازبکستان د وسپنې پټلۍ بیا رغونه به په دریو میاشتو کې بشپړه او دغه پټلۍ به وروسته ګټې اخیستنې ته چمتو سي. په هند کې یو 10 کلن افغان په دې تور نیول سوی چې 10 کاله په هند کې په غیر قانوني ډول اوسېدلی دی. د هند د ممبئی ښار د جنایي تحقیقاتو څانګې پرون پنځشنبه ویلي دغه افغان مستعار نوم پر ځان ایښی و او جعلي اسناد یې جوړ کړي وو. پولیس ویلي چې دغه مشکوک سړی د چهارشنبې په ورځ د ممبئی ښار په ودالا سیمه کې نیول سوی. چارواکو ویلي د پښتنو ګرویجونو په وخت کې هغه خپل نوم ظاهر علی خان معرفي کړی او د اسنادو له څېړلو وروسته معلومه سوه چې په خټه افغان دی. یوې نسبتا خفیفې زلزلې نن سهار د کندز ولایت ځینې برخې ولړزولې. د امریکا د متحده ایالاتونو د جیولوژیکي سروې ادارې د معلوماتو له مخې د ریشتر په مقیاس د دې زلزلې د شدت اندازه 4.6 وه. په دغو معلوماتو کې ویل شوي چې د دې زلزلې مرکز د کندز جنوبي برخې وې. تر اوسه په دې زلزله کې د اوښتې مرګ ژوبې په باب څه نه دي ویل شوي. تېر یکشنبه د ریشتر په مقیاس یوې 15 درجې زلزلې د بلخ ولایت ځینې برخې لړزولې وې. هلته هم چاته د سره مال زیان نو اوښتی. سپینی مانی وای په منځنی ختیځ کې دوربند د ټینګښت لپاره حادثه مثبت لوري ته روان دي. د سپینی مانی ویان جن کربی رسنوی ته ویلي چې د منځنی ختیځ لپاره د امریکا استازي بریت مکګورک پرون له اسرایلی مشرانو او د یرغمل سو کسانو له کورنوي سره خبري وکړي. یو بل ډیپلومات هم ویلي چې په غزه کې شکې لوري پرونه جګړه کې یو وقفه غواړي. تمه ده دا اونۍ په پاریس کې د امریکا متحده ایالاتونه، مصر او قطر په غزه کې د اوربند په تړاو رسمي خبرې پیل کړي. روسیې نن سهار هم پر اوکراین د بی پیلوټ الوتکو تازه حملې کړي چې لږ تر لږه 3 کسان وژلي او 8 نور ټپیان کړي دي. د اوکراین پوځ او محلي چارواکو نن جمعه ویلي چې د اوکراین هوایي مدافع پر اودیسا، میکولایف، پولتاوا، دنیپرو پیتروفسک او خارکیف سیمو د 1.22 الوتکو له ډلې 3 نسکوري کړي دي. د اوکراین د پوځ په وینا په اودیسا کې د روسیې د وی بی پیلوټ الوتکې ټوټې پر یوه ودانۍ لګېدلې او په یوه ساحلي سیمه کې 3 کسان مړه کړي. د دنیپرو پیتروفسک محلي والی سرهی لیساک په ټلګرام کې لیکلي چې په دنیپرو کې یوه بی پیلوټ الوتکه پر یوه دنګه ودانۍ لګېدلې او 8 کسان ټپیان کړي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکی د امریکا د متحده ایالاتونو له کانګرس غوښتنه وکړه چې د کیف لپاره 6 میلیارد ډالرو په ارزښت د مرستو بسته تصویب کړي. زلینسکی ویلي دا مالی مرسته به له اوکراین سره د روسي ځواکونو د یرغل په وړاندې په دفاع کې مرسته وکړي. د ده په وینا دا به د روسیې د بریا د عواقبو په نسبت یو کم بیه بدیل وي. د اوکران ولسمشر د امریکا له فاکس نیوز ټلویزیون سره په هغه مرکه کې چې پرون خبره سوه خبرداري ورکړ. کډ روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اوکران تسخیر کړي د ختیځ اروپا پر لوري به نور هم مخکې ولاړ سي. هغه ویلي که کانګرس غواړي چې ډیر عملی سوچ وکړي هغه باید چې اوس ترې غوښتل کیږي تر دې کمه ده چې روسیه د ناټو د غړو هیوادونو پر لوري مخکې ولاړ سي. ولودیمیر زلینسکی پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل د دوو کلونو پوره کېدو په مناسبت دغه څرګندونې کړې. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون بر روانه دوشنبه د اوکراین په باب د ځینو اروپایي مشرانو او حکومتي استازو د یوې غونډې کوربه وي. علي زماني پرون پنځشنبه نه وخته ویلي چې پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل د دوو کلونو پوره کېدو په مناسبت به دغه کاري غونډه یو فرصت وي چې د اوکراین د ملاتړ لپاره د شریکانو ترمنځ همکاري پیاوړې سي. روسیې د 2022 نه د کال د فبروري میاشتې پر 24مه پر اوکراین خپل غیر مواجه یرغل پیل کړ چې لا هم دوام لري او سبا شنبه دوه کاله پوره کیږي.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادۍ
احمد شبریم د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې مو هر کله کوم. طالبان له نړیوالې ټولنې سره د نشتی کېدو کده لري کېدو په حال کې دي. په دې اړه دلته بحث لرو. دا سوال وروسته تر دې مطرح کیږي چې د فبروري په 13 او 19 د ملګرو ملتونو لوري د قطر په پلازمینه دوحه کې په جوړه شوې غونډه کې د افغانستان په چارو کې د 25 هیوادونو ځانګړیو استازیو، د اسلامي همکارۍ د سازمان استازیو، د اروپایي ټولنې استازیو، د شانګهای د همکارۍ د سازمان استازیو او د افغانستان د مدني ټولنې یو شمېر غړیو برخه واخیسته، خو طالبانو د غونډې ته خپل استازی ونه لیشه. طالبان وویل چې دوی دوه شرطونه لرل چې په غونډه کې ګډون وکړي. یو د افغانستان او افغانانو په استازیتوب یوازې د طالبانو شراکت، دوهم د ملګرو ملتونو سرمنشي سره د دوی د پلاوی مخامخ خبري. یو شمېر کتل کې د طالبانو نه شراکت د دوی په زیان غني. خبريال او شنون کې سمی یوسفزي امریکا شخته ویل چې طالبان یو فرصت له لاسه ورکړ او د دوهې په غونډه کې د دوی نه ګډون لنړیوال ټولنې سره د دوی واټن زیات کړي. ملګرو ملتو پروسه شکل په می میاشت کې هم په دوحه کې ورته غونډه جوړه کړې و چې په حقیقت کې طالبان سره د ګډون بلنه نه و ورکړل شوې او طالبان اعتراض هم کړی واخه مهال چې له دوی پرته د افغانستان په اړه غونډه معنا نه لري. د ملګرو ملتو سرمنشي انټونی ګوتریش د دوحه د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې وویل چې د طالبانو ګډون او نه ګډون غونډې ته زیان نه دی رسولی، خو ښه به دا وای چې طالبانو برخه اخیستې وای. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ماتیو میلر بیا وویل چې د دوحې په غونډه کې د طالبانو نه ګډون ته دای نه دی حیران شوی، ځکه چې د په باور طالبان متفاوت اهداف تعقیبوي. شاغل میلر دا اهداف واضح نه کړل، خو ویل چې د واشنگتن اصلي هدف دا دی چې دا ډاډ ترلاسه کړي چې افغانستان بیا د ترهګرو په داسې ځالنه بدلیږي چې نور هیوادونه متاثره کړي. د دوحې په غونډه کې د ملګرو ملتو د سرمنشي په وینا ټولو برخوالو هم دا خبره کوله چې دوی په افغانستان کې سوله غواړي، داسې سوله چې له ځان او نورو سره آرام ژوند وکړي، افغانستان په بشپړ ډول له سیاسي او اقتصادي پلوه په نړیواله ټولنه کې ورګډ شي. دلته مو د بحث لپاره د سیاسي چارو کتونکو شینکی کړوخیل، پخوانی ډیپلومات غوث جان باس او د پانتون استاد اسحاق اتمر ته بلنه ورکړې. د میلمنو هرکلی کوم. خبرونه ته شرغلی که لومړی دې تراشم چې د طالبانو او نړیوالې ټولنې واټن د دوحې لغونډې وروسته زیات شوی او کنه په خپل حال دی. اغلی کړخیل قصاص نظر لومړی وخت
زما په ان باندې د طالبانو نه ګډون په دوحې کې څه فکر کوم چې دا دی په ګټه نه و. ظاهرا باندې فکر کوي چې مونږ د منطقې ځینې ممالک شته چې زمونږ له دریځ څخه حمایت وکړي، لکن دوی به په دې باندې پوه شي که روسیا او ایران او چین د ستاسو د نشتون حمایت کوي، په حقیقت کې هغوی خپل اهداف لري، ځکه چې هغوی خپله ګټه په نظر کې نیسي. یو وار څومره چې په افغانستان زواد ته ولاړ شي، دوی فکر کوي دوی په ګټه ده، دوی به له دې وضعیت نه سو استفاده کوي. دا مهمه دا وه چې طالبان په دې باندې فکر کړی وای چې د دوی نشتون افغانستان د ګټه رسوي او تاوان، او همدارنګه د دوی حاکمیت سره د بین المللي ټولنې تعامل او ارتباط زیاتیږي که کمیږي.
اتمر صاحب تاسو څه نظر لرئ چې دا د طالبان په ګټه وه که په زیان؟
زم داس فکر کوم چې دا یو ډیر ښه فرصت و د طالبانو دپاره. یو خو دغه غونډه ډیر په لوړه سطحه دایر شوه، ځکه په دې کې د ملګرو ملتو عمومي سرمنشي او د امنیت د شورا غړي هیوادونه او د نړۍ څلېرویشت نه تر اته ویشته هغه مهم هیوادونه په دې کې ګډون کړی. دا داسې یو فرصت و چې طالبانو کولی شی چې خپل غوښتنې د بین المللي ټولنې نه مطرح کړي، خپل لاسته راوړنې دغه غونډې ته بیان کړي، او د افغانستان دپاره د مرستو کوم زمینه د اپیل چې د دغه مرستو دپاره، دا یو ښه فرصت و طالبانو ته چې دوی په دغه غونډه کې باید ګډون کړی وای. او دلته هغه سوی تفاهمات چې د نړۍ او د طالبانو ترمنځ په اوس وخت کې رامنځته دی، د دې د لمنځه وړلو دپاره دوی ته مناسب فرصت و چې دوی دغه کار کړی وای. لیکن متاسفانه طالبان په یوازې د دې چې دغه فرصت نه استفاده وکړي، دوی د نورو په اجنډاو کې د هغه تقابل په زمینه کې کوم چې دی ختیځ او د لویدیځ ترمنځ پیدا شوی، په دې کې دوی لاړل او په اصطلاح په دغه رقابتونو کې شامل شول. په حقیقت کې د طالبانو د کارت نه دغه د سیمې هیوادونو د خپل د رقیبانو پر ضد استفاده وکړه.
مننه اتمر صاحب، همدا خبرې ته چې تاسو اشاره وکوئ، آیا په دې حساب باندې طالبان په دې توانېدلی دي چې د سیمې ځینې هیوادونه لکه چین او روسیه له ځان سره ملګري کړي، او خصوصاً ایران؟
یقینا د ایران د نماینده څرګندونې
بخشي. دلته بیا دا سوال دی، که چېرته طالبان په دې توانېدلی وي چې دغه هیوادونه له ځان سره کړي، نو طالبان د نړۍ له ځینو هیوادونو سره یو ګام وړاندې تللي او که څرنګه؟
نه، طالبان دغه هیوادونه ځان سره ملګري کړي نه دي، بلکې دغه هیوادونه طالبان ځان سره ملګري کړي دي. دوی خپل په اهدافو کې د طالبانو نه د کار اخیستلو په مرام په دغسې یو موقعیت کې د دې زیان افغانستان ته ډیر دی، ولې ګټه یې هغه د سیمې هیوادونو او د غرب هغه رقیبان دي چې د دغسې یو فرصت نه دوی خپل ګټه پورته کړي.
مننه اتمر صاحب. اخلی کړوخیل، تاسو څه فکر کوئ چې طالبان که څه هم دا موضوع واضح شوله چې نه ګډون د دوی په زیان و، لیکن بل لور ته که چېرته د طالبانو شرط ته وګورو، د طالبانو یو شرط دا و چې په دې غونډه کې باید د افغانستان په استازیتوب یوازې طالبان برخه واخلي. تر اوسه پورې په تیرو نشته دوه نیمو کلونو کې چې طالبانو کابل نیولی دی، د نړیوالې ټولنې بیا غوښتنه همدا ده چې بیلابیل خلک باید د افغانستان په حکومت کې واک ولري. په حقیقت کې طالبان په دې ټولو باندې خطر راکش کړه، همداسې نه ده؟
کاملا طالبان فکر کوي چې ټولنه وایي چې بس لا دوی په خاوره باندې کنټرول لري او چاته تهدید نه ده، نور کوم چې د بینالمللي ټولنه نه لري. حال دا چې د ولس نه حمایت، د ولس رضایت، ولس ته یو کار او د تحصیل زمینه برابرول په دې کې دوی ونه توانېده. یعنی افغانستان د اقتصادي لحاظه بالکل په بد حالت کې ده، بشري ناورین اوج ته رسېدلی، په ښځو باندې ظلم زیاتی ډېر زیات دی. دوی فکر کوي دا دوی حق دی او دوی مطلق حاکمیت لري او دنیا به صرف باید دا وپېژني. لیکن په مدرنه حکومتداري کې له دنیا سره د تعاملاتو په دومره کنوانسیونونو چې افغانستان د هغه عضویت لري او منلی دی، افغانستان په هغه حالت کې نه دی. نو دوی خو دغه فرهنګ خو دوی رایج کړي، کله چې دوی له امریکا سره په ځانګړي شکل باندې دوی خبرې اترې کړې، یعنی دوی مخالفه ډله د جمهوریتو، الان سي هغه یو منتخب حکومت او د خلکو پر رای باندې راغلی. نو دا خو باید اوس پوه سي چې دومره ولایس ټول ولس ورڅخه ناراض ده، پرته هغه څو چې طالبان په تحریک کې دي. نو که افغان ولس دومره فشار په بین المللي ټولنه راوړي او دنیا هم بین المللي مسؤلیتونه لري، نو د هغوی په خاطر باندې او د دې لپاره چې افغان ولس سره خپله همدردي ښودلې او د هغوی له دریځ تقویه شوې دوی دعوت کړي. ان هغوی کوم خاص هلته خبرې اترې نه درلودلې، بلکې هغه ځینې معلوماتونه چې غوښتل چې لګډونوالو سره شریک کړي نو اصلا دوی په دې ممانعت نه وکړي.
مخکې اتمر سبې ته اشاره وکړه چې طالبان غواړي د سیمې ځینې هیوادونه د ځان ملګري کړي لکه روسیې ته اشاره وکړه. جنبه سب تاسو په روسیې کې د ډیپلوماټ په صفت پاتې شوي یاستي، روسان د افغانستان د قضیې څه غواړي او ولې له طالبانو سره نشتی شوي دي؟
زه به لږ کوچنی یو تبصره وکړم بیا به راشم د روسیې دریځ ته مشخصه. خبره دا ده چې اصولا دغه د طالبانو ډیپلوماسي په ټولیزه توګه ناکامه ډیپلوماسي ده. هر څومره چې دوی هڅه کوي چې په منطقه کې یا په پراخ منطقه کې رسمیت پیدا کړي، متاسفانه دوی رسمیت پیدا کولی نه شي. دغه هیوادونه چې دوی سره په منطقه کې په تعاملاتو کې همدي، دوی په رسمیت نه پیژني. نو دوی پیدل چې که دوی هم لاړ شي همدغه حالت په دوی باندې تکراریږي. دوی خو په رسمیت څوک نه پیژني، هلته به ځینې توصیې او مشورې، ځینې جدي مشورې به دوی ته ورکول کېږي د مختلفو هیوادو لخوا. د بلې خوا اساسي پوښتنه حتی دا هم نه ده. اساسي پوښتنه دا ده ښاغلی شبر چې دغه غونډه د دوها په خپله پیل کې ناکامه، ځکه چې جواب ته تاسو که هغه بالکل غیر موازي غیر مساوي دریځونه د منطقې او د فراه منطقې هیوادونه وګورئ، تحلیل کې واورئ، بیا به سره نو تاسو به وګورئ چې په دې غونډه کې د یووالي د نظر د یووالي شتون وجود نه درلود، نه د ځانګړي استازي د ټاکل کېدو او نه د نورو منطقوي امنیتي اقتصادي چارو په اړه د افغانستان په استقامت کې د نظر یووالي شتون نه درلود. او تاسو که بیا د دغې کتنې په درشل کې د زمیر کابولوف نظریات واورئ، نو دا خبره به بالکل جوته شي چې هم دغه سي د ایران هم دغه سي د نورو هیوادو د منطقې وګوري چې دا غونډه یعنی د څه په یو عجله ګرشه ډیر وخت اعلان شوی و چې دغه جلسه به دایریږي. دغه اجندا ده، دغه اجندا عمومي تعامل او افغانستان شاملېدل په نړۍ کې د ادغام او اقتصادي بشري مرستې داسې یو شی هغه شوی په دوم جزې هغه د ځانګړي استازي ټاکل پارته یعنی مونږ ولیدل چې د وخت په تیریدو سره په دغو دوه سوه میاشتو کې چې دا د غونډې دایرېدل اعلان شول، دې وخت کې مونږ ولیدل چې یو عالم تغییرات کابل کې جلسه دایره شوه چې پاکستان کې د ایران استازی لاړ، منطقې کې دغه راغلل خبرې تماس یوه ګروه غوښتله چې ایجاده شي یو ډله او دغه خبرې نورې. نو دریځونه د منطقې او د فراه منطقې کاملا متفاوتې وي او معلومه وه چې دغه غونډه په دوه کې خود په خود ناکامه ده او کېدای شي چې د ځینې هیوادونو د منطقې طالبانو ته ولي چې مزي مثلا دا به یو تحلیل دی. اوس د روسیې دی، روسیا عمل خپل پخوانی دریځ ادامه ورکوي. ملکی سکتور یعنی بهرنیو چارو وزارت تعامل راز همدغه تعاملات چې اوس اقتصادي دی، فرهنګي دی، اجتماعي دی، امنیتي کې دی، شه هم اوسېږي زموږ خبر ناستو ضمناً په رسمیت نه پېژني. درست دغه لارې ته به ادامه ورکوي. د بلې خوا د دوی امنیتي نظامي سکتور همغه کوم چلان چې لري تاسو دغه وروستیو څرګندونو ته چې دغه د ډلهیز امنیتي پیمان یا قرارداد څرګندونې واوري، همغه پخوانی مسیر کې دي چې په افغانستان کې توریزم ډله زیاتې شوي دي، د مواد مخدره ترافیک لا پیل زیاتېږي، په عین حال کې د روسیې استازي په ملل متحد کې په امنیت شورا کې هم په همدغه ارتباط رایه ورکړي نورو سره. بلان دوی به دغه دغه چلان
من نه بس تاسو د ملګرو ملتونو د ځانګړي اساسي مسلې ته اشاره وکړه. په دې برخه کې به د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتریش هغه څرګندونې له لیدونکو او اوریدونکو سره شریکې کړو چې د دوحې په غونډه کې کړي.
We discussed the Security Council resolution that asks me to appoint an envoy.
موږ د امنیت شورا پر پریکړه لیک بحث وکړ چې لما غواړي د ټولو لورو په مشوره د ملګرو ملتونو یو استازی وټاکو چې په دې کې غړي هیوادونه د طالبانو چارواکي او د افغان ټولنې نورې برخې دي. فیصله وشوه چې زه له بېلابېلو برخو سره د جدي سلام مشورو یو بهیر پیل کړم چې داسې شرایط چمتو شي چې استازی وټاکو، داسې چې دا استازی هم د همغږي کوونکي دنده ولري، هم له طالبانو سره په اغېزمن ډول کار وکړي. زه دا سلام مشورې سر له وسه پیلوم او ښکاره ده چې امنیت شورا ته به یې رپورټ وړاندې کوم.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي څرګندونې مو اورېدې. د ځانګړي استازي په ارتباط اخلي کړو خیل مخکې داسې راپورونه خپاره شوي وو او داسې ویل کېدل چې د دوحې په غونډه کې به نړیوال دې نتیجې ته ورسي چې یو ځانګړی استازی د افغانستان لپاره وټاکي. لیکن اوس چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي دې خبرو ته ګورو چې سلام مشورې به کوي او په دې سلام مشورو کې به طالبان هم وي او له طالبانو سره به یو تعامل هم بیا رامنځته کېږي، طالبانو تیار دا خبره رد کړې ده، څه فکر کوي چې واټن نور هم په زیاتېدو نه دی؟
کاملا خو طالبان مشله دې نه ویره لري که چیرې ځانګړی استازی وټاکل شي، ول خو دې ګوره د غرب او د شرق خپل ټکر دی چې طالبان به په دې کې یو چانته او په مجموع کې افغانستان قرباني کیږي، ځکه روس او د ایران او د چین خصوصي ویره د ځانګړی استازی همدا ده چې یو ځل بیا به غربي نړۍ بل ته د پیسلا یو لاره پیدا کړي او دوی به پیسلا هغه معاملات او تعاملات به له طالبان سره زیات شي، یو چانته به دوی له کنټرول څخه به اوسي او کېدای شي بیا د غربي نړۍ پیسه پخه داخله سي په افغانستان کې. دوی غواړي چې د افغانستان موضوع په څه رقم سي، دوی غواړي ځکه څه خپله درې واړه یو دیکتاتوره ملکونه دي په ډیموکراسي او په بشر په حقونو په دې مسله سره باورمن نه دي، نو دې خاطر دوی ویره لري او د طالبان ځان سره ملګري کوي او طالبان دوی ته غواړي کوي هلان څه باید ګډون کړی وای. پوهېږو چې طالبان او کابل کې چې کوم حکومت دی هغه تر قندهار چې تصمیم ګرنده ده خپله په یو واټن کې ده او یو مشکل لري چې هیڅ نه وادم نه کوي ولی شي او صلاحیت هم نه لري. خو معلومدار ښاغلی انتونی ګوترش دا موضوع مطرح کړل چې سلام مشوره به کوي، ځکه چې ولې داسې طالبان په یو طرف ته طالبان څومره دی بېرته متاثره شو د منطقې له تصامیم نه فکر کوي چې دوی په خاطر دا تصمیم نیولی الان چې هغوی خپل اهداف لري نه د افغانستان په خاطر باندې، نو دوی به هغه یو لاره پیدا کوي چې څنګه پیسه یو کمپین جدي وکړي چې یو استازی چې دغه د منطقې ممالک هغه سره کمتره حساسیت وکړي او وکړی سي چې دغه استازی وټاکل شي. معلوم دا هر څومره چې طالبان په دې موضوع کې مقامت کې فکر کوم دا په ګټه نه ده، دوی فکر کوي چې کوم هیات چې هلته د یوناما په نوم باندې ناسته او کار کوي هغه به کافي، دوی غواړي چې دا موضوع دومره جدي وانمود نه کړي، دوی وایي چې ځینې مسایل دي موږ بیا یو شانته توجیه کوو دې موضوع نه به پیسا برات پیدا کو. الان چې هر څومره چې د موضوع کې دوی همکاري ونه کړي زه فکر کوم دغه فاصله زیاتیږي او محدودیتونه به هم په افغانستان باندې وضع کیږي.
مننه اغلی کړوخیل. ازادي په سپوږی پروګرام په منځنۍ صفه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او د خبرونه تاسو په فیسبوک کې په ژوندۍ بڼه کتلی شئ. د پروګرام د بحث موضوع مو دا ده چې له طالبانو سره به د نړیوالې ټولنې اړیکې نږدې شي او کدا واټن د دوحې له غونډې وروسته په پراخېدو دی. د بحث لپاره مو دلته شینکی کړوخیل، غوس جان باس او اسحاق اتمر ته بلنه ورکړې ده. د فیسبوک له لارې مو همدا مسله له د ازادي راډیو له اوریدونکو سره شریکه کړې ده. یو څو اوریدونکو خپل نظریات تر سره شریک کړي دي. محمد رحیم منګل لیکي که څه هم تر دې دمه نړیوالې ټولنې دوی په رسمیت نه دي منلي، خو په غیر رسمي ډول بیا د نړۍ برخلیک ټاکونکو هیوادونو سره کنسولي تجارتي نمایندګۍ لري. تکبیر الله شینواری بیا لیکلي دي دا هغه پوښتنه ده چې راتلونکی به یې جواب کړي. او جاوید ملاخیل لیکلي دي دا پوښتنه باید د متقینه وشي، هغه به پکې څراس لیدلی وي. د دې اوریدونکو مننه کوم. یو شمېر اوریدونکي دي ټلیفون له لارې هم راسره دي، د دوی څرګندونې به هم واورو او نظر به یې واخلو. مهرباني وکړئ ازادي په څپو کې پروګرام دی.
بهرنیان اړیکې د نږدې کېدو په لور روانې دي او ځکه په دې خاطر باندې مخکې چې به اول فرد امارات رالي اکثره ملکونو د دې سره هېڅ اړیکې نه لري، خو اوس په صحیح دي رسمي ډول باندې دوی په رسمیت باندې پېژندل کېږي که څه هم هغه نړیوال اعلان نه کوي، خو حقیقت په رسمیت پېژندلې دي که امریکا ده که هر څوک دي او اخر دې پېژني هم.
مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واستې. بل اوریدونکو هم د یاسر په صفو کې پروګرام دی، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مننه باز محمد مینوال ما د هلمند ولایت سفر پاړې کوم. د دې د خو د شایسته خبره ده، خو یو خبره ده چې د نړیوالو چې کوم ویلې دي چې موږ په رسمیت دی نه پیژنو، دا خو د رسنیو پر مخ باندې نه دي شوی. موږ فکر کوو شاید په پټه باندې دا په رسمیت پیژندل شوی، ځکه چې هغه مرستې حکومتونه چې افغانستان ته روان دي هغه چې حکومت په رسمیت نه پیژندل شوی هغه ته هغه مرستې حکومتونه نه راځي. که چیرې په رسمیت نه وای پیژندل شوی هغه مرستې حکومتونه ولې راتله؟
جان باسب، د دې اوریدونکو په نظریاتو کې ساسو نظر واخل لطفا.
خب جناب شمر صاحب، زه د اوریدونکو په ارتباط څه وایم؟ دی خو نو هماغه یو نه پېژنم وایي چې د سندروم د سیجر سندروم دی که سټوکهولم سندروم دی، دغسې یو واقعیت کې چې په افغانستان کې دوی ژوند کوي هماغه ویني، او حتی هغه خپل هغه کس چې دوی ته ډېر پرې فشار راولي خو زما خو خبرې تکراري نو دلته کوم نوی شی نه ګورم. خو یو شی مې واورېده چې دوی امیدوار دي چې ملمري ټولنه به افغانستان سره خپلې اړیکې تامینې کړي. څه کوم خاص شی شبر صاحب ما خو په دې خبرو کې وانورېده چې دوی نور دوستان ترې وکړي.
بله اتمر صاحب، که ستاسو نظر هم واخلم د دې اورېدونکو په د نظریاتو په ارتباط.
اورېدونکو تر ډېره حده پورې په دې تصور کې دي چې جغرافیا د طالبانو په لاس کې ده، جګړه نشته، امنیت ده، ولې نړیوال طالبان په رسمیت نه پیژني. خو خبره دا ده چې په جغرافیا باندې حاکمیت یو حکومت ته مشروعیت نه ورکوي، په سیاست باندې حاکمیت یو حکومت ته مشروعیت نه ورکوي. مشروعیت هغه وخت رامنځته کیږي چې خلک په هغه باندې باور کوي، د خلکو باور او د خلکو اعتماد او د خلکو رایه په هغه کې وکارول شي. کوم نظام ته مونږ مشروع نظام ویلی شو چې هلته قانوني، چې هلته بشري حقوق مراعات شي، هلته د ښځو حقوق مراعات شي، هلته هر وګړی ځان په هغه کې وګوري، هغه حکومت قانون لري او د قانون په مطابق د هغه ټول اتباع ځان ته خپل حق وبولي، د خپل د حق نه دفاع وشي کولی. نو په مجموع کې دغه یو تصور چې زمونږ هیوادوال ته پیدا دی چې اوس جګړه نشته، جګړه د جګړې نشتون په معنا د امنیت نه دی. امنیت ډېر شیان په بر کې نیسي. امنیت غذایی دی، امنیت روانی دی، امنیت صحي دی، امنیت تعلیم دی، امنیت کار دی، د ژوند د تضمین امنیت دی. دا ټول هغه شیان دي چې زمونږ د هیوادوال فکرونه تر خپل اغېزې لاندې راولي. نو یوازې د جنګ نشتون دا دلیل نه شي کېدی چې ټول نړۍ په دې باندې قانع شي چې طالبان امنیت راوستی، اوس د راځی چې دوی په رسمیت وپېژني.
مننه اتمر صاحب، مننه. اغلی کډوخیل، تاسو په کاناډا کې سفیر وی، که ستاسو نظر واخلم چې اوریدونکو ته یو څه روښانه سي، که حکومت په رسمیت نه وي پیژندل شوی افغانستان ته څه زیان اوړي؟
خب که چیرې افغانستان په رسمیت و نه پیژندل شي، زه فکر کوم هر نوع معاملې چې اول تاسو ګورئ، دنیا چې په رسمیت نه پیژني، نو معلوم ده دنیا په هغه شکل چې باید افغانستان سره کومکونه وکړي، یا ځینې قراردادونه وکړي، یا له افغانستان څخه حمایت وکړي، هغه نه کوي. ځکه چې دنیا په هر راکړه ورکړه کې خپله ګټه هم نه کوي، تر څو پورې چې دوی خپل ځان مطمئنه نه شي چې مثلا فعلي حکومت دوام کوي که نه کوي، آیا دغه فعلي حکومت د خلکو حمایت لري که نه لري، یا فعلا هغه ډلې چپلې چې مثلا ځینې ورته توریستان وایي، ځینې افراطیان ورته وایي، دغه کسان هلته تر څو پورې شتون ولري، خو دا خپل یو تهدید خصوصا د منطقې لپاره. نن که ایران دومره غواړي خوشخدمتي وکړي، یا مثلا خپله د ازبکستان یا چین یا روسیه، دوی خپله ګټه په نظر کې لري. ځکه څه دي که د دغه خپل افراطي ډلو شتون هلته کېدی شي که مثلا دوی که هغه نه لږ راکړه ورکړه ونه لري، پسې یو سیاسي رشوت ورنکړي طالبان ته، کېدی شي دوی همکاري ونه کړي، دوی مثلا هغه پسا سرحدات له خطر سره مواجه سي، او د خلکو خوندیتوب له سوال لاندې سي. یعنی که چېرې ونه پېژنل سي، لکه پرستیژي مملکت، کله چې مثلا په ملک روسیه کې د طالبانو نمایندګي نه وي، هغوی په لوی معاملاتو کې خبر نه شي، سفارتونه په رسمیت نه پېژندل کېږي، او هلته مثلا د هغو حکومتونو چارواکو سره ملاقات نه شي کولی، د افغانستان دریځ نه شي شریکولی، د افغانستان پر حکومتونو نه شي جلبولی. نو دا څه ګټه لري؟ نو دوی فکر کوي دغه دوستان چې کوم هغه کومکونه کېږي، په هغه دې لپاره چې د خپله بشري دورې سبا لپاره له منطقې او د دنیا لپاره یو لوی خطر او تهدید ده. دی وای چې مثلا جنگ نشته خو جنگ خو پرون نو دی په خپل کول نو خو خپل ځان څو جنگ نه کوي. اوس خو یو مثال ورکم او ګوري شه باڅه خپل رئیس پاسپورت څو میاشتې مخکې له ما نه 100 میلیونه پاسپورتونه ولس غواړي و 8 میلیونه که د باندې وتلی او 100 میلیونه نور غواړي د خپل ګوم ساتي 10 میلیونه کسان غواړي چې نور په افغانستان کې ژوند وکړي. د افغانستان ټول نفوس څومره دی؟ خو تقریبا 30 میلیونه. نو خو دا 12 میلیونه شاید هغه کسان په عمر کې او بیا نشي کولی چې د باندې لاړ شي. په دې معنا چې ولس خوشحاله نه دی او خلکو لپاره کاروبار ژوند نشته دی. او شکل چې دنیا ته سرمایه گذاری نه کوي یا مثلا تجارت نشته دی، بانکي سیستم فعاله نه دی، نو دا خو ټوله تاوان دی چې افغانستان یې ورکړي. نن تاسو پورې مګه د فکر کې چې د افغاني ثبات یا د افغانستان د نوټونو د پیسو ثبات نه ښه نه سبا په افغانستان کې نور افغاني چاپي کې نه نشته دی چې مثلا د مارکیټ نه ورو په ورو افغاني یې باید ځي که نه هم دغه ډالر وي چې هر هفته روان وي.
مننه اغلی کړوخید جان باز صاحب. د دوحې په غونډه کې یو موضوع چې په تیرو 2 کلونو کې بیا بیا نړیوال تکراروي دا و چې د نجونو مکتبونه او پوهنتونونه د طالبان آزاد کړي او دا محدودیتونه دې پرې لرې کړي. څه فکر کوي چې په څه ډول ممکنه ده چې نړیواله ټولنه او حتی په افغانستان کې دننه د خلکو دغه یو عامه غوښتنه ده دې غوښتنې ته داخله ګورسي؟ آیا یوازې تقاضا له طالبانو چې تاسو دا مکتبونه خلاص کړئ او کنه ستاسو په باور بله لار هم شته؟
که بله لار خو ښاغلی شبر داده چې فشار په دې ډلې باندې زیات شي او دا مخ په زیاتېدو دی د مختلفو طریقو، او طالبان به دا وګوري چې دا هغه دکمه ده چې دوی به ډېر سخت سره وګوري، هم په هر کې هم په منطقه کې هم دننه په کور کې د ښځو ځورول دا د څښتن تعالی د ټولو هغه مقدساتو ځورول دي. دوی ښځې ځوروي او ډېر په شدت یې ځوروي. دوی ګوري دغه وروسته په 4 ورځو اخرو کې یو فرمان صادر کړی دی چې د 12 ټولګي فارغ نجونې کولی شي په ځینې کارو کې استخدام شي. یعنی د دین لوی ستر بې منطق کار چیرته دی؟ تاسو هغه څوک کسه چېرته پاتې دي هغه به استخدام شي، هغه به په څه ترتیب استخدام شي؟ موږ په تروسه پورې په هغه میکانیزم نه پوهیږو. او خبره دا ده چې ته خو پس د شپږم ټولګي نه نور نجلۍ مکتب ته نه پرېږدي، ستا دا منطق چیرته دی؟ ته د چا په شعور باندې تمسخر کوې؟ بهرحال بین ملي ټولنه موږ تاسو ټول دا فشار به په دوی ساتو. چاره نشته، دغسې یو هیولا سره په نوم د طالب مخامخ استو چې د ښځې نه مطلق نفرت لري او داسې یو روایت لري چې هغه نه اسلام سره سمون لري، نه زمونږ افغاني پښتني روایتو سره سنتو سره هېڅ. دا ټول په ټکر کې دي، خو دوی په هغه خپل هغه سپاره دي او هغسې محدودیتونه وضع کوي چې د دنیا د تمسخر وړ ګرځي. طبعا چې فشار به زیاتېږي په دوی په مختلفو اشکالو، هم مدني لارې، هم اقتصادي، هم نور تحریمات، دوی به ډېرو بدو ورځو سره مخامخ شي.
مننه جان باسط. د پاکستان د خبریالانو د ټولنې د پخواني مشر شاهزاده ذوالفقار څرګندونې لرو چې آیا د دوحې له غونډې وروسته به د طالبانو او نړیوالې ټولنې روابط بهتر شي که په واټن زیات شي؟ دا سره اورو او وینو.
لوی خبره خدا دی چې فکر دا کوم چې په دې کې په افغانستان طالبان چې دی هغوی ډېر سټیف سټینډ، یا ډېر سخت سټینډ وو. یو خو هغوی دا ویلي چې موږ سول ریپرزینټیټیو یوازې موږ رمایندګي کولی سو په دا دغه کې بل څوک دغه نه ولې د سیول سوسایټي خلک ملته د افغانستان سیول سوسایټي خلک ملته وي او د نور ګرد ملتو چې دی دغه یو ډیمانډ دی چې تاسو ګولز کم ګولز یا کم هدف چې دی هغه باید تاسو پوره کړئ. انکلوسیو گورنمنٹ پاگه کې ګرد هر سوسایټي خلک اتنه ګروپ پور دغه باید شامل شي. دویم دادری چې د هغه په خیال تا وساتي، د شزه خوب بساتي او سکول او کم جاب سیکري ورک هغه د ډاکټر اوس پورې د ګرد ملتو چې دی مینه دراغلي چې هغه سه د اپوس کړه هغه ترکړی دی سب کوشش کوي د طالبان دا دویم دغه دی دغه سه د انوایو میټینګ کیږي چې طالبان برخه نه اخلي. ډېر معاملې خو خراب وسوله، ډېر زیات فاصله نزدې او پاکستان هم دغه نه وکړله او پاکستان هم د هغوی دغه یې واخیستله چې په دنیا ملتو چې دی هغوی ډېر څه دغه کوي او په کار دادی چې طالبان حکومت خپل سټینډ نرم کړي. نو مخته اوس دا دی طالبان دپاره مشکلات شته او د رول پلی کولی سي روس په دې رول پلی کولی سي چې کم شرایط دي د دنیا شرایط یا د دنیا سره یو خواته دغه نسي کېدلې د دنیا سره روابط خامخا بستایي. نو چاینا او د رشیا سره رول دوی پلی کوي چې بیرته مین سټریم خواته چې دی طالبان اډمنستریشن یا طالبان حکومت خلک راولي. جی
شاهزاده ذوالفقار د پاکستان د خبریالانو د ټولنې پخوانی مشر اتمر صاحب دا خبره چې چین او روسیه به طالبان دې ته وهڅوي چې له نړیوالې ټولنې سره نرم دریځ خپل کړي څه فکر کوئ ممکنه ده؟
زه ګمان نه کوم متاسفانه چې روسیه، ایران او چین طالبان ته دغه لارښوونه کوي او دوی دې چې طالبان صحیح چې دوی هغسې یو دریځ خپل کړي چې هغه د غربي نړۍ په مقابل کې وي. او دا لکه چې دوستانو په دې باندې ډېرې خبرې وکړې دا د طالبانو راتلونکي ته ډېر تاوان رسي. طالبان که غواړي چې یو ملي حکومت جوړ کړي یوازې دې نه چې دوی یو ایدیالوژیک حکومت ولري نو دوی د اول خلکو سره خپل خبرې اترې پیل کړي، د خلکو نه دې واوري، د نړیوالو سره داسې هغسې موارد باندې دوی بحثونه شروع کړي کوم چې د هغوی د تشویش وړ دي. اوس څو خبرې دي، طالبان سره څو مشکله دي. یو د ترهګري مسله ده چې دا څو ورځې مخکې تاسو په قرغیزستان کې دغه ناسته د دې ناستې شاهد وئ چې د دوی تصمیم هم دا و، د دوی خبرې هم دا و چې منګه د افغانستان ځینې ویره لرو. افغانستان داسې یو ساعتي بم ته ورته دی چې کله منفجر شي نو بیا هغه وخت به تاسې هغه اثرات وګوري. دا د دوی تشویش دی. روسانو هم دغه تشویش لري که روسانو د طالبانو ډېر خواخوږي وایي چې اوس دوی تشویش کړي وو چې تاسې دوهې ته وځئ. ولې دوی څو میاشتې مخکې د طالبانو مخالفینو ته په مسکو کې جلسه ونیو او د طالبانو مخالفینو ته هلته دغه فرصت ورکړ چې دوی خپل خبرې خپل کنفرانس په مسکو کې ونیسي. په همدغه ترتیب تاسې که پاکستان وګورئ، د پاکستان اولنی موقف چې شوی اوس څه شی دی د طالبانو په مقابل کې؟ زما دا خبرې په دې معنا دي چې دغه هر هیواد طالبان سره که دوی روابط لري د دوی د ګټو او د ګټو او منافعو خبره ده. نو طالبان په دې نه غره کیږي چې چین دوی سره دی، روس دوی سره دی، ایران دوی سره دی، پاکستان دوی سره دی. دا په یوه شپه کې تغییر مومي. که طالبان ته غواړي چې اوسني مشکلاتونه دوی بوسي، اول خو مثلا دغه د ښځو تعلیم، د ښځو حقوق، دا ډېر جدي خبره ده. د دې نه هیڅوک، نه افغانان او نه بهرنیان، په دغه دوحه کې اولنی خبره چې وه همدغه دا سرې کرښې دي، بشري حقوق، د ښځو کار، د ښځو تعلیم. دې نه څوک نه تېرېږي. که دوی سل وایي چې موږ دا د شریعت په مطابق کې ورکړی یا ورکوو، دا خبرې د منلو نه دي. خلک عملا ګام غواړي چې دوی نه اوس تاسې وګورئ د پاپړو فابریکه په مزار کې چې د ښځو د پاره د ښځو په هغه کې کار کوي، دا پرانیستې ده. پوهنتونونه د ښځو په مخ بند دي. د نانبایي په مخ کې چې سل کسه ښځې د ګدایي د پاره ناست دي، دوی د پاره نه حجاب دی او نه کوم حق دی. بیا کله چې د پوهنتون د تعلیم خبره شي بیا
مننه.
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
یو دوه اوریدونکي هم راته انتظار دي او ډیر وخت انتظار فل د دوی نظر به هم له تاسو سره شریک کړم. ازادي په څپو کې پروګرام دی، د خبرونه په منځني څپ 12:15 نوي د رادیو لاري اوري او د فیسبوک لاري په ژوندۍ بڼه ویني. مهرباني وکړئ تاسو سره سره یست.
السلام علیکم، ناجر صاحب توخی هم د زابل ولایت شاجیل ولسوالۍ.
توخی صاحب ښه راغلی، مهرباني.
مننه چې بار صاحب ته او تاسو مننه او ټول ازادي رادیو اوریدونکو ته نیکیل وړاندې کوم. یو به نظر ورکم او یوه پوښتنه لرم. نظر خو مې دا ده چې په دې وطن کې الحمدلله ولو که مخالفین یا خارجان وایي طالبان داخلي مشروعیت نه لري، موږ د دې سیمې خلک یو، دا ټول داخلي مشروعیت لري، ټول خلک ورباندې خوشحاله دي، امن ده، ځکه چې دا طالبان ټول د دې خلک د دې نظامن د دې وطن خلک دي، دا د هغو تر شا ولاړ دي او حکومت ورکړی ده او اشغالګر یې له وطنه زخت شي واخیستې، دا د دوی کومک و چې د دوی باغچې او د دوی کورونه او د دوی کومک نه وایي، دا نه سی وتی. نو دا بالکل داخلي مشروعیت لري او دا چې دوی په دوحه کې په غونډه کې برخه وانخسته، البته اصل په خپل کار په خپله کېږي، باید خلک وایي وایي لاسته راوړنې له لاسه ورکړي او فرصت یې له لاسه ورکړي. خو موږ بیا وایو چې طالبان اسلامي امارت په خپله اوس حکومت زده ده، پوهېږي دوی به په دې کې ګټې لري او ښایي چې په نورو غونډو کې د دوی غوښتنو ته بین الملل یا د غونډې شریکان هرکلی ووایي او هغه ورسره قبول کړي. او پوښتنه مې له محترم استاد
بلې
ادارې خلک
توخه سب ژغ موقت اسو
او شرکت وان
ژغ موقت اسو د سوال په برخه کې کې تکرار کې لطفا.
بلې دا نو مال ولې د تیرې ادارې خلکو ته د غوند کې د شرکت نه کوي ورایا د دې هغه خامی کړنی او فسادونه او ظلمونه دا په هغه خاطر باندې د منځ کې شي د کوي بل لا نیم.
او سوالم چا ته راځي دی
اتمر صاحب ته؟ اتمر
مننه مننه. یو بل اوریدونکو هم را سره لای د دې ټلیفون رابطه قطع شو. اتمر صاحب که په لنډو دې حاجي صاحب توخی ته ځواب ورکړي.
توخی صاحب ته سلامونه او نیکیلې. په دوحه کې دا لومړی ځل و چې مدني ټولنې نمایندګانو ته په دوحه کې امکانات ورکړل شو چې هغوی لاړ شي او د غونډې ګډونوالو سره په مختلفو مجلسونو کې ګډون وکړي. دا په حقیقت کې لومړی فرصت و چې نړیوالو دغه مدني ټولنو ته ورکړل. پاتې شو د تیر نظام خلک. د تیر نظام خلک هغه باندې مونږ خبره نه کوو، هغه د خلکو نمایندګان نه وو، هغه هم دغسې خلکو چې لکه چې اوس خلک په دغه نظام باندې انتقاد لري، په هغو باندې هم ډېر زیات انتقادونه وو. خو خبره اوس په انتقاد باندې نه کېږي که مونږ هغه نظام انتقادو، هغه کوم ښه بد و، دې اوس نه کوم ښه بد شته، دې کوم دغسې کارونه طالبانو کړي دي چې د ستایلو وړ دي. خو مونږ کوم خبره چې کوو دا په دې معنا ده چې غواړو چې لا نورم ښه شي، لا نورم دغسې یو امکانات مساعد شي چې ټول افغانانو دپاره د منلو وي. دغه یو تشویش چې اوس زموږ خویندې ورونه لري د کار نشتوالی، د تعلیم نشتوالی، هغه محدودیتونه او شخصي ژوند باندې د خلکو د شریعت په نوم، د اسلام په نوم شکنجې، آزارول، تر وژل، تر غرغره کول، تر علالوله پورې دا مونږ وینو په رسنیو کې، په خواله رسنیو کې دا ورځ تر بلې لاس تر لاسه کېږي. خو په هر صورت هیڅوک په افغانستان کې زیاتي جنګ نه غواړي. په دې باندې په دوحه کې هم دا خبره باندې اتفاق شوی چې جنګ په افغانستان کې زیاتی د حل لاره نه دی. په دې کې خپل افغانان متفق النظر دي. زه همدغه خبره کوم چې جنګ د حل لاره نه دی، لیکن د خبرو دروازه باید همیشه پرانیست وي.
د دوحې په غونډه کې ځینې غونډې اعلان شوی دی، خو یو بله غونډه چې راپورونه وایي د فبروري په 28مه ټاکل شوې ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان په اړه خبرې وشي. اغلی کړوخیل څه فکر کوي چې په دې غونډه کې به آیا له طالبانو سره نړیواله ټولنه خصوصا امنیت شورا یو ګام سره نشتی شي او کنه په دې ټولنه کې به دوی سره لری پات شي او سره لری بشي.
اوس په پام باندې کې طالبان همکاري نه کوي، زه فکر کوم چې دا ملکونه به په خپل دریز باندې به تجدید نظر کوي او په اصلاح خپل اعتلافونه یا به سره قوي کوي تر څو پورې واضح شي، ځکه چې معلومیږي چې منطقې ملکونه په یک شکل دی افغانستان څخه خپل ګټه پورته کوي او یو شانته طالبان غواړي چې خپل نفع باندې وکاروي او د غربي نړۍ چې د افغانستان همیشه په ست تمیل کننده یا دونر پاتې شوي دغو په خلاف باندې وکاروي. نو زه فکر کوم دنیا به دې ته ډېره حاضره نه وي چې افغانستان لپاره همیشه په منهاو جلال کومکونه ولیږي په بایملي سطح همدا اوس هم که غربي نړۍ ونه حمایت ونه کړي د منطقې ملکونه خو هېڅ هم نه کوي، نه په د مشپلیت لپاره به کار کوي د خپل لپاره په رسمیت باندې نه پېژني. بایملي ټولنه به د خپل نګرانۍ نور هم زیاتوي او د لارې چارې به لټوي چې څنګه وکړی سي چې هغه مختلفو لارې چارې په طالبانو فشار نه سي یا دې ته کاندي شي چې په خپل دریځ باندې تجدید نظر
مننه. د دوه په غونډه کې د اسلامي همکاریو د سازمان د مشر ځانګړي استازي علي بخیت اعلان وکړ چې سش کال په ګامبیا کې د اسلامي همکاریو د سازمان سرمشي سره او همدارس په کامرون کې د دې سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه د وا په دې دوه غونډو کې د افغانستان پر وضعیت ډیر بحثونه وشو او د اجنډا د سر موضوع به دا وي. جان باس صاحب څه فکر کوي چې د اسلامي همکاریو د سازمان په غونډه کې به له طالبانو سره د اسلامي هیوادونو فاصله سره نږدې شي او کنه د دوه له غونډې وروسته به دا فاصله پراخه شي او فاصله به پکې پیدا شي؟ بله،
ډېر مهم سوال دی کومل شبخ. خو بل متاسفانه چې اسلامي هیوادونه د خپل ډېر اړتي او ډېر کلک تړلي دي د دنیا د قدرت مرکزونو سره، او متاسفانه چې په افغانستان کې مستقله اجنډا مستقله لوبه نه سعودي عربستان نه مصر چې لوی هیواد دی او نور هیوادونه خو تاسو ته ډېر معلومه ده چې کومه خاصه لوبه نه لري، یو دوه نور اسلامي هیوادونه دي چې یو ایران دی یو پاکستان دی، دغې متضادې اجنداوي او لوبې موږ خپل په هیواد کې ګورو. زه شخصا د دغې سازمان نه هیڅ کوم انتظار نه لرم او دوی کوم نقش لوبولې نشي. دوی ښه به دا وي چې دونه دوی وکړي چې رښتیا سره هم دغه طالبان چې دوی ته په هغه اسلامي اخوت باندې نږدې دي دوی سره کار وکړي، لکه د دوی هیوادو کې چې لږ تر لږه هغه د ځینو هیوادو کې د جمهوري یا د جمهوریت هغه څرک لیدل کېږي چې دغه څرک په افغانستان کې هم راپیدا شي. د بلې خوا ښاغلی شبر، بدبختي دا ده چې ملي ټولنه افغانستان د همدغې طالبانو په لاس یوې علاقې غیر خواته وړي. دا په څه معنا؟ دا په دې معنا چې ډېری هیوادو ته تر هغه ځایه چې زما تحلیل قد ورکوي، ډېری هیوادو ته دغه ستاتس کوو چې په افغانستان کې اوس مخ ته ځي او داسې شکل نیسي، دغې په ګټه ده چې دلته خپل ځینې تجارتي اقتصادي لوبې مو کې، ځینې سیاسي امنیتي استخباراتي لوبې مو کې، دغه سره په دې تعامل کې اوسېږي.
بله جان باس صاحب، وبخښئ د دې خاطر چې بیرته هغه سوال ته راوګرځم. د اسلامي همکاریو د سازمان تیره غونډه چې د جنوري په میاشت کې د سعودي عربستان په جدې کې شوې وه، په هغې کې دا پریکړه وشوه چې طالبان باید د نجونو مکتبونه خلاص کړي، د نجونو او د ښځو د کار مخه ونیسي، خو څه نتیجه یې ور نه کړه. نو جان باس صاحب فکر نه کوي که چېرته بیا ورته تقاضا وکړي نتیجه به هیڅ؟
دا تقاضا به بیا موکي او دا تقاضا خو په انفرادي شکل هر هیواد دغه اسلامي هیوادونو په شمول دا کار کوي. اوس په دغه نه کې یو ځلې بیا دا غوښتنه تجدید شي. زما هدف دا دی چې په سیاست کې جناب شبر صاحب تاسو به تر پوهیږي چې یو ابزار عامل هغه قدرت دی، هغه د قدرت واردول دي. اوس د اسلامي هیوادو په لاس کې کم ابزار شته چې طالب دې ته اړ کړي چې د دوی غوښتنې ومني. درست یو افزار کې د شي اقتصادي اوسي ځینې شيخانو نه طالبان پیسې اخلي، تاسو په یوهي زم پر خبره مثلا کنه کې دی شي چې دغه خلیفې چې ځینې دي په دې د خلیج په هیوادو کې مخصوصا دغه له سوال د پیسو ځینو طالب مشانو ته ودروي، خدای وکړي دا کار وشي. خو زما باور نه کیږي ځکه چې دا هیوادونه لکه چې مخکې مې تاسو خدمت ته عرض وکړ نورو د دنیا قدرتو پورې تړلي دي چې د هغوی فیصلې
مننه جان واسه مننه همدا مهم سوال ده چې نړیوال کڅن شي کولای او تنا تقاضا وی کوي آیا د افغانستان وضعیت په همداسې روان وي؟ اتمر صاحب قصاصو نظر وخت
متاسفانه یو وحدت نظر نشته د نړیوالو دریس کې همدغه هر یو کوشش دا کوي چې د طالبانو سره په مستقله توګه روابط ټینګ کړي او د دوی نه په خپله ګټه استفاده وکړي، یا په بل عبارت د دوی نه خپل حریفان تهدید کړي. اوس طالب داسې یو شی ګرځېدلی چې هم بم دې سره دی، هم انتحاریان دې سره دي. هر یو چې راځي د دوی په انتحاریانو باندې نور خلک تهدیدوي چې زه به استشهادي کنډکونه ستاسې هیوادونو ته ولیږم، زمون قوت دغسې دی او هغسې دی. نو په دغه ترتیب سره په دغه رقابتونو کې طالب هم داسې فکر کوي چې د دې ژوند ډېر دوام پیدا کولی شي او دی کولی شي چې د دغه رقابتونو نه استفاده وکړي. لیکن زما مخکینی ارزم دا و چې دغه کیدای شي په یو شپه کې دغه تغییر وخوري، دغه موضعګار او بیا به هیڅ نه وي. اوس په دغه باندې که طالب غره دی، که په دغه باندې ډېر مغرور دی چې موږ صلاح لرو، صلاح دغه څومره صلاح چې تاسو لرئ د دې ټول ځایونه ذخیرې نقشه د امریکایانو ته معلوم دي. د لس دقو خبره ده چې دا له منځه ویسي. په دې باندې
اتمر صاحب وبخښئ، ستاسو په خبره کې یوه لور ته وایسي چې نړیوال له طالبانو د ابزار په صفت باندې استفاده کوي، بل لور ته وایسي چې د طالبانو له منځه وړل ډېر اسانه دي، نو ولې نړیوال دوی له منځه یوسي؟
دغه رقابتونه دي چې یو بل په مقابل کې دغه نړیوال د دوی نه کار اخلي. اوس تاسو وګورئ کله چې د یو هیواد نماینده دا وایي چې د غزه په جګړه کې د افغانستان نه استشهادیان زه لیږم، یا افغانستان د غزې د جګړې د مقاومت یو محور دی، خپله طالب دا خبره نه کوي، خپله وزارت خارجه دا خبره نه کوي، خپله وزیر دفاع دا خبره نه کوي. دا خبره د یو هیواد نماینده کوي، دا څه معنا ده؟ مونږ بهرنی سیاست لرو که نه لرو؟ ولې دا زمونږ طالبان په دغه برخه کې چوپ دي؟ د دوی ډیپلوماسي چیرته دی؟ وزارت خارجه چیرته دی چې دغسې غیر مسؤولانه خبرو ته ځواب وایي؟
مننه اتمر صاحب. اتمر صاحب مننه. اغلی کډوخیل که ستاسو نظر واخلم د دې لپاره چې دا بحث راغونډ کړو، په داسې شرایطو کې چې لکه څرنګه چې تر اوسه پورې بحث کې راغلی یو، نړیواله ټولنه له طالبانو سره نشته کېدی، طالبان له نړیوالې ټولنې سره نشته کېدی، لیکن ستاسو په باور حل لاره څه ده چې دغه شته ستونزې له منځه ولاړې شي، افغانان به تر کله پورې په ستونزو کې راګیر وي؟
دا به د دې ده چې واقعاً دنیا په دې تصمیم ورسېږي چې دا کشاله باید نور اوږده نه سي، بلکې د دې لپاره یو معقوله لاره پیدا شي تر څو پورې د هیچا حق کې ونه خوړل شي او هیڅوک کې بایلونکی نه. د دې لپاره واقعاً کار ده او د هغه کار لپاره زما په نظر هغه دی یو ځانګړی استازی ټاکل او مختلفو مشورې او نظریات راټولول او یو منځلاره غوره کول، لکه د مغبین افغاني
مذاکرات. وبخښئ اغلی کړوخیل، د ځانګړي استازي خبره خو طالبانو نفي کړې ده، وایي چې حتی که وم ټاکل شي همکاري نه ورسره کوو.
خو طالبان خو نشي کولای چې ټول عمر افغانستان په انزوا کې وساتي او خپل راتلونکي د تداول لپاره باید اندېښمن شي. ګورئ، تاسو نو باید د وای سي خبره وکړه. وای سي د شان کولای شي چې څنګه چې جواب سره اوس نه کوي. ابدا په هغه باندې سم دا غل ګوتري شو نور غبي دي، لکه دا وای سي د ګټو اول قطر څه کوي؟ دومره پیسې چې د طالبان په قطر کې دي چې څه نه جوړه ده، به ترې موقع ده چې قطر خپل غسل رسوخ استفاده وکړي. دوه موضوع ګوره، هغه د ولس د نارضایتي زیاتره په دغه غلط روایاتو او د اسلام هغه غلط تعریف چې دوی کوي، که دنیا دغه تعریف درست دوی ته د خپل علماء او طریقه د اسحاق بسم چې شي کې هم درګه بالزیا چې کې هم درګه مدنزیا نور هغه اسلامي مراکز چې مثلا یو دقیق اسلام په صفه وایي ورکی
او بخشی جن فتوای ور کړی دی او بخشی مثلا اسهر امدا ویل دي د جنو د تعلیم په برخه کې طالبانو باندې انتقاد کړی دی د انډونیزیا دینی عالمانو هم ورته خبره کړی ده نور څه کولای شي
ما هدف هم ده چې قطر خو دې په اسانی کولای شي کندهار ته ورسی چې او دغه موضوع هغه پنځه شپږ نفر چې د ټول افغانستان په صدر وش باندې لوبټي د دې یو صحیح یو مذاکرې او بحث یو ډبېټ ته ضرورت شته چې وتوایي چې برداشت تا کوم کله ده غلطه ده ځکه چې دا اسلامي برداشت نه نه ده برداشت تا درست نه ده هو که د منطقې د استخباراتو په تا باندې کوم فشار وي او د افغانستان د شاته پاتې کېدل او د محتاج کولو لپاره اسلام یو وسیله ګرځوي دا بیا بله خبره ده یعنی هغه څه چې په اساس وسیلې ابزار استفاده کیږي د افغانستان د بدبختۍ لپاره هغه باید واضح شي دا یو ډېره د کمزورۍ پاکستان کې ګوره فامیلونه هلته د خپل د دوی بانکي اکاونټونه لري تجارتونه لري قانون چې همدا اوس یو رنګه د دوی سرمایه ګذاري روانه ده مطلب دا نه چې اسلامي ممالک واقعا مخلص وي دوی کولی شي چې پر دې شان ډېر داسې وسایل یو ابزار شته چې دوی وکړي تر څو پورې دیو مسلې ته تنګ کړي مهمه دا ده چې ښاغلی متقي او دقیق چې هېڅ شم نه شي کولی نو دې خاطر هغه ډېر لنډ همدغه منطقي وکړه او زه فکر کوم چې په دې کې افغانستان ته تاوان ده او دی یو درست کار ونه
مننه اغلی کړوخیل اتمر صاحب تاسو څه فکر کوئ د امنیت شورا غړي څه کولای شي چې فرضاً په طالبانو باندې فشار راوړي د ځینې غوښتنې چې دوی لري لکه د تعلیم په برخه کې د بشري حقونو په برخه کې دا په طالبانو باندې ومني ځکه زه پوښتنه کوم چې د امنیت شورا غړي سره نږدې نه دي نن سبا په ډیرو مواردو کې دوی سره مخالف نظر لري
بله مخکې ما ارزمان دا و چې اوس مشکل دا دی چې د امنیت شورا غړي هیوادونه ټول په یو نظر نه دي کنه یعنی دا یو مشکل ده د امنیت شورا د پاره چې دوی مثلا دغه سه د فشار لارې ونه کوي چې هغه په طالبانو باندې یو وسیله شي چې طالبان دغو غوښتنو ته آماده شي مشکل دا دی چې یو خو دغه رقابتونه دي د روسیې د چین د امریکایانو سره او تاسو پوهیږئ چې روسیه او چین د امنیت د شورا هغه پنځه غړي هیوادونه دي چې دوی د ویټو حق لري یعنې د امنیت شورا غړي هیوادونه اوس متفق نظر نه دي نو دغه یو مشکل دی لیکن په مجموع کې نړۍ کې په دغه برخه کې بیا یو عمومي اجماع موجود دی یعنې دغه طالبان چې نن په رسمیت نه پیژندل کیږي هم دا د هغه اجماع نتیجه ده کوم چې نړیوال اوس د بشر د حقوقو
بله اتمر صاحب مننه په همدې برخه کې به پروګرام وروستیو ته نږدې شوي یو د جانباز صاحب نظر واخلم جانباز صاحب په داسې حالت کې چې امنیت شورا یوه خوله نه ده د افغانستان لپاره حل لار تاسو ته څه ښکاري
ګوري هغه شکر سید چې د بهرنی فاکتور په افغانستان کې متاسفانه په دې 500 کلو کې ډیر مهم دی او څه شي نه دا وایي دی او افغان په سر په هیڅ شرمېږم چې دا وایي خو که طالبان په هوښ راشي هم دا اوس ډېر ښه چانس دی هم دا اوس بهترینه فضا ده چې دوی لاس ورکړي افغانانو ته څو کار دی وکړي اول دې راشي د خپل روابط د پاکستان سره تعریف کړي او کاغذ کې د تعریف کې نه په خبرو کې پراګنده چې عباس تنزی او څوی بیا د یعقوب او څوی د سینې کې تعریف یې کړ چې ته پاکستان سره څه غواړي کوم یې اړیکې غواړي وساتي دوم کار چې ته باید وکړې مسئول حکومت ایجادولو یا د ملي حکومت ایجادولو خواته لاړ شي
جان بس وخت اجازه نه راکوي پولانډو په یو جمله کې څه ویل غواړي
وړ مو وایم چې دا کلید چې دا په کابل کې ده نه په نیویارک کې ده نه په واشنگتن کې ده نه په مسکو کې ده نه په تهران کې
مانه نه
یو شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسو
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تک رایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی رادیو.